السلام علیکم د افغانستان په افغانستان او ټول نړۍ کې د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې 10 بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته رابولم په دغه پروګرام کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو مهم راپور هم تاسو ته خبرو هغه دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په نوی ډیلی کې د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د غونډې لپاره نوی ډیلی ته ورځي او دا غونډه د یکشنبې په ورځ په ډیلی کې جوړیږي نور مهم مطالب هم لرو یو دوه خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څیړنې بهیر پای ته رسیدلی پرون شپه په بغلان کې یو کس خپله ښځه وژلې ده او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده خو د هیله څرګنده کړه چې دې کار ته اړتیا پېښه نه شي پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څیړنې بهیر پای ته رسیدلی دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د رای ورکولو په سلو کې د شپږ نوي مرکزونو د څیړنې بهیر پای ته رسیدلی امام محمد وریماچ ازادي راډیو ته وویل د هیواد 33 ولسوالۍ لا هم د ناامنیو له کبله له دې بهیره پاتې دي خو هڅه کیږي چې هلته هم مرکزونه پرانیستل شي
هڅې روانې دي قومي مشرانو سره او محلي چارواکو سره کمیسیون به خبره بوخ ده او هڅه مو ده تر څو کولای شو په دغه ساحو کې هم ځان ورسو او هغه مراکز چې پاتې دي هر ځایبي وشي
خغلی وریماچ ونه ویل چې دا ولسوالۍ په کوم ولایتونو کې دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ او انډول کولو چارې د زمري اسد په شپاړسم اپیل کړي وي په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنز په نښتو کې له دواړو لوریو او کسان وژل شوي دي د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته ویل د داعش او طالبانو د قمندانانو خارجي او قاري حکمت وسلوال وړ مورز د قشتېپې ولسوالۍ په 400 شهور سیمه کې د اوشر او زکات د ویش په سر سرون ختل او د دواړو خواو ته وته نمړه او شپږ نور ټپیان شول اوسمال دواړه خواوې د خپل قوت په یوځای کولو او د لیکو په پیاوړي کولو لګیا دي او نوي کسان ګماري ښایي سبا یا بل سبا بیا جګړه پیل شي قشتېپه او درزاب د جوزجان له ناامنه ولسوالیو څخه دي چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره د داعش او طالبانو وسلوال پکې فعال دي د بغلان ولایت سیمیز چارواکي وایي تیره شپه په دغه ولایت کې یو کس خپله ښځه وژلې ده د بغلان د پولیسو ویان ذبیح الله شجانن ازادي راډیو ته وویل 22 کلنه ښځه په خپل کور کې د میړه لخوا وژل شوې او پولیسو دغه وژونکی یا قاتل نیولی دی شجاع د دې وژنې انګېزه روښانه نه کړه خو په بغلان ولایت کې د ښځو وژنې اکثرا د شخصي دښمنیو او کرکو په سبب شوې دي په بغلان کې دا اوومه ښځه ده چې په روان کال کې د کورنۍ د غړیو او یا نور خلکو لخوا وژل کیږي ورزو د نړۍ خبرونو ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده خو هیله ده چې دا کار ته اړتیا پېښه نه شي ټرمپ په واشنگتن کې په یوې خبري غونډه کې داسې وویل Military action would certainly be an option. Is it inevitable? دا وایي پوځي اقدام یو قطعي لاره ده خو آیا دا ناممکن ده؟ نه دا ناممکن نه ده بلکې غواړم نورې لارې وکارول شي ټرمپ وویل که د شمالي کوریا پر ضد له پوځي اقداماتو کار واخیستل شي دا به د دغه هیواد لپاره یو ډیر خواشینونکی حالت وي شمالي کوریا تېره اونۍ د یو هایدروجنی بم بریالۍ ازموینه اعلان کړه او ویل دا بم د داسې یو بالستیک میزایل په سرو کې د ځای پر ځای کولو وړتیا لري چې متحد ایالات ویشتلی شي له دې ازموینې وروسته واشنګټن د ملګرو ملتونو لخوا پر پیونګیانګ د نویو بندیزونو د لړۍ غوښتنه وکړه پرون له دې مخکې روسیا او جاپان ویل دوی په دې برخه کې چې شمالي کوریا د سیمې سولې او ثبات ته ګواښ کوي موافقه کړې ده خو له دې سره سره داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې موسکو به پر پیونګیانګ د ملګرو ملتونو لخوا د نویو بندیزونو د لګولو د طرحې په وړاندې د مخالفت له دریځ واوړي او د ترکیه حکومت پرون د امریکایي څارنوالانو لخوا د دغه هیواد د اقتصاد په بخوانی وزیر لګیدلی تورونه رد کړل. امریکایي څارنوالانو تور پورې کړی چې د ترکیه د اقتصاد مخکنی وزیر ظفر چاګالیان د پیسو په بدل کې له ایران سره مرسته کړې څو د امریکا د بندیزونو قانون ونه مني. د ترکیه د اقتصاد اوسنی وزیر نهاد زیباکچی پرون په استانبول کې خبرلارانو ته وویل ښاغلی چاګالیان د ترکیه د ګټو پر ضد هیڅ کار نه دی کړی او ترکیه ته مهمه نه ده چې که چاګالیان د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد څه ویلي وي. د ترکیه د اقتصاد پخوانی وزیر د رجب طیب اردوغان د پخوانیو کارکونکو له ډلې یو لوړ پوړی مقام دی چې د امریکایي چارواکو لخوا په ایران ته د امریکا د مالی سیستم د نقص د زمینی د برابرولو په مسأله کې تورن بلل کیږي. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. خبرونه اوریدونکو په دغه پروګرام کې د ازادي رادیوي مجله در تخبرو 15 دقیقې پوره خو لمړی څو مطلبونه هم لرو. په پام کې ده د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یک شنبه په ورځ په نوې ډیلی کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت موافقه په 2011 کال کې لاسلیک کړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه بحث او غور وشي. دا غونډه د افغانستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د نوي ډیلی په کوربتوب د یک شنبه په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
نشست های شورای مشارکت ستراتیژیک افغانستان و هند به تحسیه
د افغانستان او هند د استراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د استراتیژیک مشارکت له هغه موافقه سره سم چې په 2011 کال کې لاسلیک شو په کال کې یو ځلې جوړیږي چې هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه غور او بحث کیږي او په دې برخه کې پرمختګونه او د هغو پروژو په وړاندې چې د دې موافقه لمخه باید عملی شي پرته ستونزې سیړل کیږي.
د
افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره سبا هند ته روانېږي. په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د افغانستان او هند همکاریو د زیاتېدو او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د هند د هغه مهال صدر اعظم منموهن سنگ لاسلیک کړه. هند له افغانستان سره له لویو مرستندویو هیوادونو څخه دی او د راپورونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په پلازمینه کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ او په هرات کې سلما بند هغه لوی پروژې دي چې هند له افغانستان سره د مرستو په لړۍ کې رغولې دي. د هیواد همدراس پروسه کل د افغانستان له هوایي ځواک سره د 3 هلیکوپټرو مرسته هم وکړه.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم فریبا ظاهر ته غوګدو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصری لوستي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغانستان د جګړې په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو یو پخوانی قرارګاه بیا وکارول سو. ورسپانه د یو شمیر سرتیرو له قوله لیکلي چې ځینې امریکایي سرتیرو د هلمند څونه آرام ولسوالیو په څنګ کې یو پخوانی قرارګاه بیرته فعال کړ. فیدلرز گرین قرارګاه لمړی ځل په 2009 کال کې جوړ شوی و. څو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د دوبې په عملیاتو کې هلته توپخانه ځای پر ځای سي. اوس د امریکا 300 کسیز قوه په هلمند کې له دغې قرارګاه څخه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کار اخلي. واشنگتن پوسټ په یو بل مطلب کې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې واشنگتن 3500 تازه دمي سرتیري افغانستان ته لیږي. له دغو ځواکونو سره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټولیز شمیر 4500 ته ورسیږي. ورسپانه لیکي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تیرونی خبریالانو ته ویلي و چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو امر یې لاسلیک کړی دی خو ویلي و ترڅو چې کانګرس ته په دې اړه معلومات ورنکړي څه نه وایي. ورسپانه زیاتوی نو موري د امریکا د لوی درستیزان د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای د چاړشمې پرز د تړلو دروازو تر شا د کانګرس لغړو سره ولیدل. واشنگتن پوسټ لیکي هغه چارواکو چې د دغو سرتیرو د شمیرې په اړه خبرې وکړي د نمونه لښودلو ډاډه وکړه. ورسپانه زیاتوی دا معلومه نه ده چې د افغانستان په شپږ کلنې جګړه کې به د دغو سرتیرو ماموریت څه وي او تر کله به دا ماموریت مختوړي. واشنگتن پوسټ زیاتوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تیر میاشت افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د نوې ستراتیژي د اعلان پر مهال ویل چې دغه ستراتیژي د جګړې په ډګر پورې تړلې ده او کوم زمانی مهال ویش نه لري. ولسمشر ترامپ ویلي وو چې د پاکستان په وړاندې به یې دریځ تروریستانو ته د پناه ورکولو له کبله لا سخت سي. واشنگتن پوسټ دغه راز د ولسمشر ترامپ له قوله لیکي امریکایي ځواکونه به د نوې ستراتیژي د عملي کېدو لپاره د اړتیا وړ وسایل او نوي جنگي مقررات ولري. ورسپانه د امریکایي چارواکو له قبل دا هم وایي د جنگ دغه نوي مقررات شای امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې وسلوال طالبان په هر ځای کې پناه کړي ان که هغوی په مستقیم ډول افغان ځواکونو ته کوم ګواښ هم نه وي.
جرمنی د روسیې او بلاروس په پلان شوی پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو پوځیانو د شمیر په اړه شک څرګند کړی او فرانسوي روسیا د نړیوالو د ویرولو له ستراتیژۍ کار اخلي. روسیې ویلي په دې تمریناتو کې نږدې 10,000 سرتیري ګډون کوي. د نړیوالو قوانینو له مخې په هغه پوځي تمریناتو کې چې له 10,000 زیات پوځیان ګډون کوي باید نړیوال څارونکي هم حاضر وي. تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
جرمنی وایي روسیا غواړي چې باندې 100,000 سرتیری د تمریناتو لپاره د ناټو د ختیځو پولو خواته واستوي، خو روسي چارواکو ویلي دي چې دا تمرینات دفاعي اهداف لري او یوازې 10,000 سرتیری ګډون پکې کوي. روسیا په پام کې لري چې د روان سپتمبر میاشتې له 14 نیټې تر 16 پورې له بلاروس سره د زاپت یا لویدیس په نوم ګډ پوځي تمرینات وکړي. دا پوځي تمرینات په بلاروس، بالتیک سمندرګي، د روسیې په لویدیز او کالیننګراد ښار کې چې له روسیې لري د بالتیک سمندرګي پر غاړه د لیتوانیا او پولند د قلمرونو ترمنځ پروت دی پلان شوی دی. د جرمني دفاع وزیر اورسولا وان ډرلین پرون د استونیا په پلازمینه تالین کې د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبريالانو ته ویل چې روسیا غواړي د دې تمریناتو په وسیله خپل زور او وړتیا وښيي. میرمن لین له خپل فرانسوي ساري فلورنس پارلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل هغه څوک چې په دې کې شک لري په دې پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو شمیر ته دی وګوري چې له 100,000 اوړي. د فرانسې د دفاع وزیر خغلی پارلی ګډه خبري غونډې ته وویل روسیا نړیوالو ته د خپل زور د خودلو او ویرولو څرګنده ستراتیژي لري. پارلی خبرداري ورکړ چې د بالتیک پر هیوادونو یا پولند هر راز حمله به پر امریکا او د ناتو پر غړو حمله وګڼل شي. که څه هم د بالتیک هیوادونو د دې تمریناتو په اړه چې د راپورونو لمخې د اصلي ګډونوالو شمیرې د رسمي ارقامو په پرتله خورا لوړ دی اندېښنه خودلې وه. خو د ناټو عمومي منشي ویلي و چې ناټو په دې تمریناتو کې د 10,000 پوځیانو د ګډون تمه لري. رویټرز خبری اژانس په دې اړه په یو راپور کې وایي چې 100,000 یا له زیاته شمیره په پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو سرتیرو لپاره قانوني مشکل نه لري، خو اژانس زیاتوي چې په دې صورت کې باید نړیوال څارونکي هم پکې حاضر وي. مګر کدا شمیره 10,000 یا له کم وي د نړیوالو څارونکو ګډون پکې نه حتمي کیږي. په همدې حال کې د کارکیج د کمول لپاره د هڅو د یوې څرګندې نښې په توګه ناټو وایي چې د ناټو جنرال پیتر پاول د روسیې له یو جګپوړي پوځي چارواکي والیری ګراسیموف سره کتلی دي. ناټو په یو بیان کې وایي چې دا کتنه د روسیې او ناټو ترمنځ په پوځي برخه کې د مفاهمې د دوام او د ګډو ګټو نښه ده. روسیا تور لګوي چې ناټو د سړې جګړې د محل په څیر د دې هیواد سرحدونو ته نږدې پوځي ځواکونه پیاوړي کوي، خو ناټو وایي چې د خپلو هغو غړو د ګټو ساتنه کوي چې له روسیې سره ګډې پولې لري. ناټو وایي چې د هیوادونو د کریمیا لنیولو او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو څخه د روسیې لملاتړ وروسته د مسکو له اقداماتو څخه اندېښمن دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا آزادی رادیو نو خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو دا اړیکو شمیره 0999 40 45 40 0999 40 45 50.
ا ازادي راډیو ته غواګیاست دولس شپږ نوې منځنۍ چپه او اف ام سلاش شر پنځه زمږ د خبرونې د اوریدو ادرسونه دي. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخې ته. اوس تاسو او ازادي راډیوي مجله
د ازادي راډیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د بهایی مجلې له مسول مدیر اختر محمد ژوندون سره مرکه اوري.
په دې مجله کې تقریبا په څلور پنځو برخو کې مطالب راټول شوي دي.
عبد اسپوګمې خپل شیرونه راوروي او د خپل شیرونو په باره کې راته کیږي.
واړم چې وخه جم دی غرونو سرته خپل دا ورخمین وختان می ونڅوم خډيره ونڅېګم وش رنگېګم د مرغېګانو لمخو کو نه مچکی واخلم.
لاندې کایت ل ځوان شاعر غزن نیازی سره مرکه ک وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کو رحمت الله افغان د تیرې ونې فرنګي خبرونه راوړي.
د وګی د میاشتې په څوار لسمنې ټاپ په بامیانو کې د وریخمو د لارې نه هم جشن جوړ سو. د بامیانو ولایت اطلاعات او فرهنګ د رئیس پوینه د دې جشن د جوړولو مقصد دا دی چې بامیان ته د نړیوالو او تورستانو پام راواوړي. د جشن په لومړۍ ورځ د نورو محلي نندارو ترڅنګ د عکسونو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ سو. سپورتي ننداري او د موسیقي پروګرامونه هم تر سره سول. د وګی د میاشتې په څوار لسمه نیټه په بامیان کې د میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل سو. په دې نندارتون کې چې د غلغلې د ښار شاته جوړ سوی په بامیان کې د څلور دشو انجمنونو لخوا جوړ شوي لاسي کارونه په پنځه دشو غرفو او دشو سخلاصو محلونو کې نندارې ته ایښي وو. دا نندارتون چې د دوو ورځو په مخ پرانستی وو د همبستګي افغان موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ملاتړ جوړ سوی. د هالیوډ ستوري د میاشتې 2 میلیونه ډالر خرڅ لري. د هالیوډ مشهور سینمایي ستوري جان ډیپ په دې وروستیو کې له هغه کمپنۍ شکایت وکړ چې د دې د مالی چارو اداره ورلغاړه ده. خو منیجمنت ګروپ ویلي دی چې د جان ډیپ د مالی ستونزو اصلي علت دا دی چې د هر میاشت پر بیلابیلو غیر ضروري چارو 2 میلیونه ډالر لګوي. تیر کال نږدې 15 میلیونه ډالر د خپل سوار لسو کورنو په فرنیچرونو او ترمیم لګولي. او په 2008 میلادي کال کې یوازې 3 میلیونه ډالر د امریکایي لیکوال هنټر اس ټامپس د جنازي په مراسمو او د توپ وسیله د اروپا خبرولو خرڅ کړی دی. دغه شرکت د ډاب د نورو لګښتونو یادونه هم کوي چې په حقوق کې په 18 میلیونه ډالر تفریحي بیړۍ، په 4 میلیونه ډالر د موسیقي د ثبت او خبرولو کمپنۍ، 40 مامورینو ته د میاشتې 3 لک ډالر معاش او داسې نور.
سخ کال د لوګر ځوانانو د بهایی په نوم محلنۍ مجله خپره کړه. د دې مجلې مسؤول مدیر اختر محمد ژوندون وایي چې په بهایی مجله کې له خبرونو او سیاسي لیکنو پرته نور ګڼ ادبي، فرهنګي، ټولنیز او معلوماتي مطالب خپرېږي. زموږ همکار همایون نواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي ژوندون په خبرو پیلېږي.
بهاءالدین یا بهای جان آغا شاعر، لیکوال او ادیب و دل عرفان تصوف سره نږدې پاتې شوی و. او عرفان او تصوف زموږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري او نو هغوی چې په دې لاره کې دي یا د دې لارې مریدان دي، په دې برخه کار کوي، هغوی د ټولنې په زړه کې د ټولنې له خلکو سره نږدې پاتې شوي دي او ټولنې ته منلي خلک دي. لوګر کې لکه څنګه چې تاسو ښه پوهیږئ، د فرهنګ، کلتور، ادب برخه یو څه ټکنۍ ده. هلته ځوانان هم مطالعې سره او نور برخو سره کم لیوالتیا لري. نو په همدې اساس یو څو ځوانانو زموږ ملګرو وپتیله چې داسې یو نوښت، داسې یو کار، داسې یو ابتکار وکړي چې تر څو هلته ځوانان هم وکولی شي دې برخې ته کار وکړي او دا لیوالتیا هم ترلاسه کړي چې په ادب کې پوهه ته او نورو برخو ته ټولنې کې ټولنې ته خدمت وکړي. بهایی مجله د څو ملګرو دغه کار او دغه زیار پایله ده چې تیرو څو میاشتو کې دغه زیار ګاللی ده. اوس تاسو لمړی ګڼه تاسو هم په لاس کې ده او ان شاء الله لوګر میشتو ته افغانستان کې هغه څوک چې مجلې مینوال دي ترلاسه به کی.
د مجلې د موضوعاتو په اړه کراته وایي چې آیا ځنګړي موضوعات مو پکې خبره کړي کنه؟ د پخواني او مجلو په څیر هر ډول مطالب پکې شته.
مخکې چې تر دې چې مجله چاپ کو په دې اړه چې منځپانګه به څنګه وي ډېری خبرې سره وکړلې. یوازې سیاسي او خبري برخې نه دغه مجله خالی ده، نور ژباړه پکې شته، فرهنګي مسایل پکې شته، کلتوري، ادبي او ټولنیز مسایل دا پکې ټول شته دي. یوازې وی برخې ته ځانګړې شوې نه ده، ځکه موږ دومره محدود نه پاتې کیږو. په یوې برخې موږ محدود پاتې شو، شاید زمونږ مجله هم محدود کسان ته ورسیږي او محدود کسان یې ولولي. سپورټي برخه هم کرا اخیستې ده، ځکه چې نن سبا ځوانان له سپورټ سره ډېره مینه لري. د دې په ځای چې دوی سپورټ مطلب ولولي، دوی مجبور دي مجله د ځان لپاره واخلي. کله چې مجله واخیستله، پښتانه په کوم کتاب باندې پیسې ورکړي، بیا دوی هغه کتاب خلولي. نو دوی سپورټي مطلب لپاره که ځوان مجله ترلاسه کړي، دی کوښښ کوي چې نور مطالب هم ولولي. یو څوک چې له ادب سره مینه لري، د ادب د یو مطلب لپاره مجله بهایي مجله ترلاسه کړي، هغه به طبعا ټولنیز مسایل هم پکې لولي، ورزشي مطالب هم پکې لولي. که یو څوک تاریخي مطلب لپاره مجله ترلاسه کوي، مجله لولي، نو هغه کوښښ کوي او هغه مجبور ده چې ټوله مجله ولولي.
ځینې وخت د مجلې مخاطبان د سن په لحاظ تعینېږي، چې مثال دغه مجله ځوانانو ته ده او ډېر داسې شیان پکې چاپېږي چې هغه ځوانان ورسره لیوالتیا لري. ځینې وخت مثال یوه مجله ادبي وي، یوه سپورټي وي، کنه دغسې د موضوعاتو پر اساس خپرېږي. نو دغسې مجلې چې هره موضوع پکې چاپېږي، یا حداقل د مخاطبانو هغه د سن کچه نه وي تعین شوي، آیا دغسې مجلې به لوستونکي او ځانګړي مینوال پیدا کړي؟
تبنج پیدا کوي، ځکه مونږ یوازې نه شو کولای چې یوازې یو قشر ته، یو کهول ته یو شی وړاندې کړو، کېدای شي هغه له دې سره مخالفت وکړي.
په نورو ټولنو کې مثال موږ ځانګړي مجلې لرو چې هغه د ځانګړو خلکو لپاره دي. مثال د روغتیا لپاره ځانګړې مجله شته، د ځوانانو لپاره ځانګړې ده، د سپورت لپاره ځانګړې ده، د ادبیاتو لپاره ځانګړې. نو موږ ولې دغسې ویشلې مجلې لرو چې هر څه پکې شته؟
دغه ستونزه شته، خو د دې ستونزې لاملونه ډېر دي، ځکه که موږ یوازې د سپورټي مجله خپرو او نور مطالب پرېږدو، دې لپاره بیا زیات مصرف ته اړتیا شته. که موږ یوازې په ادب کې لویه مجله خپرو او نورې برخې ځانته مجلې، مثلا په دې مجله کې تقریبا په 4-5 برخو کې مطالب راټول شوي دي، او لکه دې هر یوې نه چې ته 5-4 مجلې خپرې، دا ستر مادیاتو ته اړتیا لري. او افغانستان هغه هیواد دی چې دلته هغه څوک چې فرهنګیان دي او فرهنګ فلان دي، هغوی په دې برخه کې ستونزې لري. لکه تاسو چې یادونه وکړه، نور نړۍ کې مثلا د ماشومانو لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي، مثلا د ځوانانو لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي، د ادب د مینوالو لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي، د سپورت د برخې لپاره ځانګړې مجلې خپرېږي. خو په افغانستان کې دغه روان دوست دومره نه ده چې موږ دې په هره برخه کې ځانګړې یوه مجله ولرو. په دې هیله چې موږ وتوانېږو چې ورزش په برخه کې یوه ځانګړې مجله ولرو، او د فرهنګ په برخه کې ځانګړې مجله ولرو، په ټولنیزه برخه کې ځانګړې مجله ولرو، په روغتیایي برخه کې او نورو برخو کې ځانګړې مجلې ولرو.
په تیرو څو کلونو کې ډېر کله داسې هم شوي دي چې څو ځوانان راټول شوي، یو مجله چاپ کړې ده، خو هماغه د مجلې لومړۍ یا وروستۍ ګڼه وه. بهایی به له دې وروسته هم چاپ شي؟ یعنی داسې څه پروګرامونه او پلانونه هم لري چې تر ډېره دغه مجله چاپ کړئ، که نه صرف یو مجله اوس چاپ شو وروسته به بیا ګورئ چې څه کېږي؟
وړاندې له دې چې د دې پوښتنې ځواب ورکړم، یو څه وایم. خلکو سره یا هغه چا سره، قلموالو سره، یو هم تصور دا ده چې هر مجله یا هر کتاب یا هر حرکت چې کېږي، دا په یو سیاسي برخې پورې، په یو سیاسي ګوند پورې تړاو لري. د خلکو تصور دا دی، خو دا تصور یو څه نیمګړی دی، ځکه داسې ځوانان هم شته چې هغوی د یوې ډلې، هغوی د یوې ګوند څخه لري، خپل د هغه احساس له مخې چې دوی د ټولنې په وړاندې لري یو حرکت وکړي. موږ چې بهایي مجله خپره کړې ده، د دې لپاره مو انشاءالله پلان نیولی ده، او د دې لپاره کار کړی ده چې په راتلونکو کې به دا مجله بیا چاپو، راتلونکي ګڼې به هم وي. خو یادونه کوو چې دا مجله محالنۍ مجله ده، داسې وخت موږ نه ورته ټاکو، چې پراتلون کې میاش کې ابل میاش کې به موږ دوه مو ګرنه جواب کړ. هر کله چې موږ د دې دویمه مجلې واس پیدا کړ و موږ کول شو چې د مجلې مواد راټول کړو، نو ان شاء الله په غزوانانو کې چې موږ سره دی دومره شوق او دومره احساس شته چې هغه د دویمه ګرنه لپاره هم تیاری ونیسي چاپ دی کې، او موږ د دې لپاره پلان نیولې ده. مجله به ان شاء الله نه دریږي، زه ډاډ ورکوم چې موږ به ان شاء الله دغه فرهنګ چې تا یادونه وکړه چې مجله چاپیږي او په نیمه کې پاتې کیږي، دا به ماته وو یو نوی فرهنګ به ایجاد وو چې انشاءالله بهایی مجله به تر ډیرو وخت پورې دا مجله به وچلیږي او بلابلې ګڼې به خپرې شي.
په داسې وخت کې چې ډیر ځوانان ټولنیزو شبکو ځان ته جذب کړي دي او هغوی هلته مصروف دي، کتابونه هم نه لولي، نو ستاسو په دې مجله کې داسې څه دي چې یو څوک د خپل موبایل یا فیسبوک بند کړي او هغه د راشي دا مجله دی ولولي؟
په ټولنیزو رسنیو کې هغه مسایل چې خپریږي تاسو پوهیږئ چې په هره برخه کې، نه یوازې ورزش کې، نه یوازې په ادب کې، فرهنګ، ټولنیزو ټولو برخو کې هلته مطالب خپریږي. خو څومره مطالب، څومره دغه مقالې او دغه لیکنې چې په کتابي بڼه وي یا مجلې کې معیاري مجلې کې راټول شوي وي، تر هغو مطالبو چې فیسبوک کې سرسرکی خپریږي دلته ډیر کار پی شوی وي. په مجله کې دومره ژور کار شوی وي په یو مقاله باندې چې هغه په فیسبوک یا په بل ټولنیزې رسنۍ کې نه وي شوی. موږ له ټولنیزو رسنیو کې له مطالبو سره سرسرکی چلن کوو. اکثره وخت تاسو خپل پوهیږئ چې په مثلا ټولنیزو رسنیو کې هغه مطلب ډیر خلک خوښوي چې لنډ وي او خلک لوستلو ته هلته نه دي لیواره، چې په فیسبوک کې مې یوازې یو مقاله یا یو پاراګراف ولولي، دوی یوازې یوې لنډه جمله زر لولي او هغه په هغه تفسیر هم کوي او خبرې هم خوښوي هم کې. نو هغوی چې په رښتیا د تحقیق مینوال دي، هغوی چې په رښتیا د نورو برخو مینوال دي، هغوی اړ دي چې کتابونه وګوري، ځکه په کتاب باندې، په مجلې باندې، د مجلې ادارې د کتاب لیکوال ډیر زیار ګاللی وي. نن سبا یوازې فیسبوک نه ده، موږ ډیر داسې کتابونه لرو چې حتی مطالب یې له فیسبوک څخه ډیر سره کې دي. فیسبوک کې داسې مطالب دي چې له ځینو کتابونو څخه غوره وي، خو هغوی چې د کتاب لوستلو سره شوق لري، دا ذوق لري چې کتاب کې څه ولولي، هغه له دې ټولو اسانتیاو سره سره یو ځل کتاب ته ورځي او د کتاب دغه غېږه خلاصوي او کتاب مطالب لولي. دلته داسې مطالب دي په بهایی مجله کې چې انشاءالله فیسبوک کې او نورو ټولنیزو رسنیو کې به اوریدونکو او لیدونکو نه وي لوستلي. داسې ډیر مطالب شته چې یو غوی کولای شي دلته مطالبه دی مجلې کې ولولي.
تاسو هم یادونه وکړه، خوایا کوم څه چې په دغه مجلې کې خبره شوې دي دا ټول نوې دي، که لوی پانو مو هم راخستې دي، ورسره که د دغه موضوعاتو عنوانونه هم راتول ولې چوریدون کې هم پوښي.
ولی مونږ د دې مجلې ټول هغه محتویات چې دي په هیڅ سایټ کې نه دي خبره شوې. زه په خپل د دې مجلې په هغه مقالو پس ډیر سرګردان شوم، تیار لیکوال کور ته ورغلی ما، یو سره مې ټلیفوني اړیکې نیولې دي، زما ملګرو یو سره اړیکې کړې دي، یو پس ورغلی دي، زیارې ګللې ده، دغه مطالعه بیر ټول کړی دي. ځینې مطالب شته، مثلا پښتو زمیرونه دي چې د ګرامر برخه ده، په دې کې کار شوی ده، د والدینو څو تېروتنې دا ژباړه ده. موږ یوازې پښتو ژبه ډیر داسې مطالبونه خالي ده چې هغه په نورو ژبو کې دي، نو کوښښ شوی ده چې یو څه ژباړه موسي تر څو ځوانان هم وکولی شي ژباړه وکړي او پښتو ژبې ته مې یو څه راشي. نوښت یو بل عنوان ده، تحت شعور او پروانی اغیزې یو بل ده، په شعر کې مینه، په اسلام کې د تنقید آزادی، او د شیر برخت مو د خناب د زخمی زړه ده، پاچا یو حکایت ده، شیر ولی خوخو، اشرف المخلوقات، او رسنوی کرکټ ته سوکړه لوډیر نوري برخه په دې مجلې کې خبر شوې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په تیرو کلونو کې د ځوان شاعر عابد سپوږمۍ شیرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعره لومړی جایزه ګټلې دي. سپوږمۍ وایي په خزینه شاعری کې د خزینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعران یې توجه ورته کوي. زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته ښه راغلی، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو هم یوه نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ.
سپوږمۍ لومړی که دا راته ووایي چې کله نه شعر لیکئ او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي؟
بلې، لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیزه کوي او یو اغیز پرې باسي. نو ما هم کله چې دویم کال دی پونتون کې و ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ما د کابل پونتون د ژبه او ادبیاتو پښتو څنګه کې لوړ زده کړې کړې دي او کله چې د دوهم کال محصله و ما لهغه ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپل ټولنې حالات ولیدل د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي او دا چې هیوادوال مو هر ورځ وژل کیږي په ډېر عدالت کې دوی ژوند تیروي او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده دغه هر څه و چې په ما یې اغیزه وکړله او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل و ځینې نور مثلا داسې مسایل و چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي و نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر
ولیکم ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډېر نازک وي او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زر ته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته او بیا هغه تاثر دوی راخلي او د شعر په ژبه یې لیکي تاسو نو له همغې ډلې ناست
یې بلې او پاتې نه وي چې هر انسان دغه خاصه لري دغه انګیزه په هر انسان کې خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي ځینې نه شي بیانولی
سپوږمۍ کده راته ووایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته یعنی د چا شاعری دي ته وه څول چې تاسو باید شاعر شئ پخوانی شاعری مم لوستې ده واغې نه څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ ځکه چې ډیری خلک په دې نظر دي چې وای څوک شاعر کیږي باید پخوانی شاعران ولولي وروسته لغې کول شي چې شاعر شي
بلې واقعا رښتیا هم زموږ سروکار د شعر او شاعرۍ سره ول شاعرانو سره پخوانی شاعران معاصره دوره منځنۍ دوره کې نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دی غوی شعرونه لولي ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې ما دی غوی شعرونه لوستې دي غوی مې خپل ټول مطالعه کړې دي خدا چې زه ورنه متاثره شوې اوس ما نه داسې نه دي شوې زه له کوم داسې خاص شاعر نه چې زه ګوته واخلم چې دغه نه زه متاثره شوې ما داسې نه دي شوې زه ما خپل فکر دی خپل مفکوره مې ده زه په خپل لار روانه یم او نورو شاعرانو نه متاثر
شي یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي
بالکل ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې د شاعري په برخه کې مطالعه کوي همدارس پخوانی شاعران ولی معاصر شاعران ولی دا ټول په دې اغیزه کوي چې هغه عمره د شعر بیرته پوخ شي
ډیر ښه سپوږمۍ لکه چې خبره يم تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی مستی په ونیزو غونډو کې تل برخه اخلي خپل شیرونه کرکتنې ته وړاندې کوي ګډون کوي پکې که د بهیر په اړه راته ووایي چې هلته د څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی او زه چې خبره یم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډېره بخښه شي
د سم چې کله ما وغوښتل چې شعر ولیکم یا کله چې ما وغوښتل چې شعر ته مخه کړم د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده او بلې هو په رڼا کلنې مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ چې شعر هم هغه شعر و چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې دغه بدرنګ زندگی او زما وچې شونډې د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم دلته په هر لور دی مرګي او زما وچې شونډې او زه او ته ښه جوړیږو موږ سره یو شانتی یو ستا دغه خواره ملنګي او زما وچې شونډې او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته کتل ویل یې ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچې شونډې
ډېر ښه ډېر ښه نغلی سپوږمې ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزېده چې باید لومړی مقام
مننه او همداراز په 2016 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره و چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارد ترلاسه کړی دی بهترین سخنزرای ځان 2016 او د 2016 کال چې په پښتو ادبیاتو کې په البته په نارینه وو کې ښاغلی سلیمان لایق دغه ایوارد خپل کړی وو او د ښځو په برخه کې هم ما
ډیر ښه، او تاسو ته موږ اوس مبارکي وایو.
مننه.
نو عبیده جان، دغه تاسو چې استایل شوی یاستئ د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه، څومره تاسو نورم هڅولی یاستئ دې ته چې باید نورم ښه شعر ولیکئ؟ ځکه چې هغه هڅونه وي څه نا څه رول لري په دې کې چې سړی نورم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي دا انسان تاثیر لري، خپل اغیزه پرې باسي پرې، خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی. رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکم، نور هم خپل ټولنې ته یو څه وړاندې کړم.
سپوږمۍ دا راته وایي چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ؟ زمونږ ډېرې خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، ډېری وخت دوی خپل احساسات نشي بیانولی. په شعر کې یو ډول د نارینه و هغه احساسات، یعنی احساسات د نارینه و غوندې وي کنه. تاسو څومره دغه خبرې ته پام کوئ؟ هغه څه چې مو په زړه کې دي، کومې خبرې چې غواړئ د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړئ، هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شئ؟
بلې، رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی. کله چې لوستونکی شعر لولي باید پر دې وپوهېږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی، یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي. او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، خو پخوا دا تغیرات نه لیدل کېدل. پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه و چې کله شاعري کوله، یا نارینه شاعر رانو چې کله شاعري کوله، تر ډیره حد د دوی په شاعرۍ کې خزینه احساس لیدل کېده. د نارینه په شاعرۍ کې خزینه احساس لیدل کېده، خو په خزینه شاعرۍ کې خزینه احساس اصلا شتون درلود.
شاید علت هم دا و چې خزینه خپل احساس نسو بیانولی، نارینه و د خزینه په ژبه شاعري کوله.
او علت هم بالکل همدا ده. یو بل هغه روان دغه دودیز ستونزې چې کومې زموږ په ټولنه کې دي، دا ټول د دې باعث کېده چې خزینه نشي کولای په خبرو کې او بیا په شعرونو کې خپل خزینه احساس بیان کړی وای. خو اوس دغه برید تر ډیره حدا مات شوی دی، او دغه دود لمنځه تللی دی. اوس هم ډیری خویندې شاعران زموږ هڅه کوي چې په خپلو اشعارو کې خزینه احساس ډیر ژوندۍ وساتي. او کارا بیلګې زما په اند دی اغلې شفیقی خپلواک شاعری ده چې د ده په شعرونو کې ډیره زیات خزینه احساس ښکاری واځي، او رښتیا هم چې دغه یو ښه پایل دی. او هغه ورځ دی راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه د خپل ټولنې ناخواله او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپل شعرونو کې وړاندې کړي.
هغه سپوږمې کنه تاسو ته خزینه احساس یادونه وکړه چې انجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وای، چې تاسو هم ویل چې څنګه څه مودې ټکی ته پام کړی. کیدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا د خپل زړه خبرې مو وې، د خپل درونی احساسات مو او هغه مو بیان کړی او چانه ویریدلې ناستې؟
بله، رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځانته بیلې بیلې هیلې لري، بیل بیل خواهشات لري، په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی، غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشاله ژوند تیر کړي، په خپل زړه، په خپل فکر، په خپل لاره.
ډېر ښه، مهرباني.
غواړم بیا غوټی شم او غوړېږم، غواړم چې بیا می ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې وزورېږم، خوان ترې واخلم، ستا دی خود سره اداکار او سترګو پر رڼا وزلېږم، غواړم چې پرخه شم بارانه پر تا وڅڅېږم، د پسرلی ښایسته وګورم، غزل ترې جوړ کړم، بیا می د شیر هر توری تا ته نظرانه درکړم، غواړم چې وخېژم د غرونو سر ته، خپل دا ورېښمین وېښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅېږم، وشرنګېږم، د مرغېګانو له مخوکو نه مچکې واخلم، غرونه به وپوهېږي چې مینه څه څه وایي، بیا به په خلکو تیږې نه ښویوي، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلی ستا په نوم کړم، غواړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم، زه مې توبه ماتوم، غواړم بیا په تا مینه شم.
ډېر ډېر ښه، ډېره مننه سپوږمۍ، خدای دې همداسې کامیاب لاره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایي چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي، او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټول اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اولین زما یوازینی هیلم دا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي، ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي هرو مرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اوریدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه، یعنې پلان کې مو ده چې اوس له خیره
چاپ. بله هو بله.
ډېر ښه. اغلی سپوږمۍ ډېره زیاته مننه دا چې راغلی زموږ بلنه مو منله، او د خبرونه پای شیبې مم که د خپل یو خایسته شعر لا رنگینه کړی نو ډیره به خوشی کته سناستا سو یو خایسته غزل یا آزاد نظم وورو.
تاسو هم مننه کوم چې زمو راوخته ما د آزادې استودیو ته. اولین یو نظم به ولولم، زما پړونه د پښتو نه خدا زما لاله دی وخت يم خو تور نه اخلم ټوپک ته لاس نه کوم زه په قلم باندې جهاد کوم زه توروش بوته یو څه خرنای راولم ژوند ته دی نوی فکر نوی خانی راولم د زندګۍ لپاره خروخنای راولم زه پښتنه پیغله يم خو لاس تر زنې لاندې نه کینم زه پښتنه پیغله يم خو لاس تر زنې لاندې نه کینم زما پړونه دی پښتون نه ده پکې د خپل ملی بیرغ نه خان دی زرغونه لیکه د سپرلی نه ده خو تور لیکه د جهل زد ده او دغه سره لیکه د محبت د نړۍ ړون نښان دی زه ملالۍ د وخت یم سپینه سپوږمۍ د وخت یم تمامه شپه په شنه اسمان تاویږم پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه زه ملالۍ د وخت یم زه ملالۍ د وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی،
مهرباني،
یو ورکوټی نظم دی البته. سوله سوله ژوند سوله ژوندون ده سوله ته سوله زیم سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو له یاقوت او له مرجانه سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده سوله سم لکه جانان ده لکه دین لکه ایمان ده خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د اسمان ده.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
تا ځل نقل زموږ همکارې فرشتې مرسل لوستی. د نقل نوم دی وهم. ښایي د وهم په باره کې مو کله ناکله څه لوستي یا اورېدلي وي. وهم چې کله پر چا ډېر غالب شي نو لاسو پښې یې لکه تړلي چې وي. په غوره شوي نقل کې ظاهراً د استاد مشوره بل ډول ایسي، مګر ځواب یې موږ غور ته بولي او دا راته وایي چې له خپلو وسوسو او واهمو سره باید څه وکړو.
وهم د یو سړي ځواني مېرمنې د مړینې په وخت خپل میړه ته وویل ته ډیره باندې ګرانی ته به دا قول راکوې چې له ما وروسته به بل واده نه کوې. سړي قول ورکړ او ښځه مړه شوه. خو درې میاشتې پاسې په بلې ښځې زړه بایلوده. کونډ سړي ځان په دې خبره قانع کړ چې مړه مېرمنې څه پوهېږي چې د بل واده کړی دی. د بل واده وکړ او د مړې مېرمنې اروا ورته راغله. ورته یې وویل ته چې له هغې سره محبت کوې چې سوغاتونه ورته راوړې چې ورسره خان دی او مجلس دی ورسره وي زه په دا هر شي پوهېږم. سړی ډېر په تکلیف شو. یو چا په څنګ لوري کلي کې د زن استاد وروښوده چې ورشي او خپل مشکل ورته ووایي. همداسې یې وکړل. د زن استاد ورته وویل دا ځل چې دا راغله یوه پوښتنه ورنه وکړه چې په ځواب کې بنده شي بیا به نه درځي نه به دې په تکلیفه وي. ده ورته وویل څنګه پوښتنه؟ د زن استاد ورته وویل موټی دې د لوبیا له دانو ډاکړه او دې ته ووایه چې که په رښتیا په هر شي پوهېږې نو دا څو دانې دي. که په ځواب کې پاتې راغله پوهشه چې اروا نه ده بلکې ستا وهمه ده او بیا به دې هیڅ وخت په تکلیف نه کړي. دا ځل چې اروا راغله سړي موټی د لوبیا له دانو ډاک کړ. پوښتنه یې ورنه وکړه که ته رښتیا په هر شي خبره یې ووایه دا څو دانې دي. ځواب رانغی ځکه هلته اروا نه وه چې ځواب یې ووایي.
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسی شعر لیکي. غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندې کړې، مګر بیا هم د یوې ټولګي شعرونه لرم. غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړم. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب شوندې اوسه تشکر.
دا تخلص دیم جالبه دی او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړو، راځه د دې تخلص په حصه کې یو څه راته ووایه. دا غزان څه معنا امکان لري ډېر دوستان ورباندې پوه نه سي؟
غزان دوه معناوې لري، یو غازی معنا لري غزا کوونکی، او دوم د شاعر معنا لري غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایي ها؟ شه غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای شئ شاعري وکړئ؟
عمان صاحب، هر انسان په خپل وجود کې په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نسی کولای په عادي ډول په عادي خبرو کې بیان کې اظهار کې. نو زه چې کله ماشوم وم، له ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه د په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلی دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی مې کوله، رسامی مې کوله. نو داسې تر اووم او اتم صنف پورې چې د مکتب راتللم رسامی به مې کوله. بیا په اووم صنف کې په اتم صنف کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې، نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم، ویټه کوله. نو ما بیا قسم وکړ چې زه بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په برجا ده
هو تر وځه بار ما ځه
بیا دې رسامي نه دکړ
نه. نو بیا غسه چې مزه رسامي ته حاصله مغه خل ما سره وو، خو نو ورکی د لاخ ول هر انسان سره وی. نو بیا مې بیا شاعری ته مخه کړله.
دا کوم کلونه و چې رسامي مو پرې خو دا بیا مشاهده ته شروع وکړ؟
دا سه شپګتیا واته کلونه و داس.
نو دا تقریبا لس کاله مله شاعری نه وشو. په دومره موده کې مو کتاب چاپ کړی.
په هغه لومړي سره کې چې ما شاعري کوله، خو زما دغه خیال کم نه و چې زه بله کتاب یو سبي یو سبي کنه، دا شان زما ذهن کې نه راتلل. ما یوازې هغه خپل خبرې لیکلې، او هغه حتی د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان ته منه متوجه کېدلم. بس څه خپل تر راتلل هغه مې لیکل. خو وروسته چې کله پوهنتون ته راغلم، دوه نوي کال کې چې دلته مې له لویو لویو شاعرانو سره لیکوالانو سره دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعرۍ باندې سوچ کول پکار دی، او په یو نوې طرز او نوې خیال باندې شاعري برابرول پکار وي. نو دغه و چې ما په درې نویم کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکړ او نوې مې کړله. نو دغه شاعري مې کتاب دا کتاب به وي او څخه کتاب به نه راشي، خو فی الحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مې په یاد دي، مخکې له هغه چې و مو غوښتل چې په شعرونو کې مو بدلون راسي، کوم په یاد کوم یې راته وایس؟
نو هغه د اول سره شاعري خو راته نه دی یاده. هغه به داسې و چې ما به کتابچو کې لیکل، بیا وخت نه ما یو ډېرهخه کتابچه جوړه کړې وه، ډکه وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغه رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعري او څه غزل شته، د خو اوس په ذهن کې نوی یو بیت راته دی تقریبا د نه هاتې اوم کال را یاد شو چې مغه سنمګړی پاتې ده. هغه بیت داسې ده چې په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم ګڼي پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډیر علي کېدای شي یو شیر مو.
نو غزل ده چې بی مطلع غزل ده البته. لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادې خالقه دغسې برباد خیم. و مسلمانې ما خوزان غوښتلو ستا لپاره، چې ستا مراد نه یم همداسې نامراد خیم. بې کتیبې بې منارې او بې مزاره د شم، له تا نه پس له خپله نومه هم آزاد خیم. خیاله بس زه په مشغافۍ باندې عادت نه یمه، خیاله بس زه په خپلو چیغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم. نور د غزن حالامه څه کوي بس دومره وایم، ستا د راکړي زخم درد ښه دی پر یاد خیم.
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډیر سوی ده او خامخا مشخص مخاطب وي او له هغه سره همدغه سوال او ځواب کې څه فکر کوئ دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ یوه برخه یې داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي د پغمان مڼه یې مونه پ په شاعری کې دا تمایل ډیر سوی ده. آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د انسانانو خاصتا د دغه دغو مخالفو جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یو وجه کیدلی شي. همداراز مومان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه نو بل نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان او داسې مخاطبین هم ډیر خاص نه هغه کول په ګوته کول که نه، یعنی هغوی غیب ته ډیره هغه توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دي دوی خپلې تجربې خپل مشاهدې او خپل حال ډیر بیانوي، موجوده حال ته ډیر توجه کوي، همدغه اوس چې روان دي همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله ژبې سه تیریږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تیریږي څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو څه رامنځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامات شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډیر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه، تاسو وویل چې ډیری یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډیر په شمار، یعنی د ګوتو په شمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل یې هم همدغسې دي او نور یې هم همدغسې دي. دا کم وخت داسې کېږي چې سړی دې په ښه شعر واوړي.
ډیر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسیږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی پې شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړی خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري که نه. انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کیږي بل د هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړیږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پیښه په تا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او له خپله خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال و غاړې ته کښېنم او سوچ وهم چې یاره کیدای شي داسې امکان ولري بیا ته نه شعر جوړ کړم که نه.
غزن دنیا ډیره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډیر زیات تغییرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته دغه د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې که وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده، دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوي شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسیږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزلو پخوا به غزلې ډېرې اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډېر وخت شو چې اتو بیتونه مې اضافه غزل نه ده لیدلې، بیخي نظمونه همداسې لنډ شوي دي.
شغزن یو بل شعر به دې واورو، غزل راوره یې نظم راوره یې؟
یو نظم ده، داسې لنډ نظم ده، دام لیونه مسافره سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامېږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګ تلل دې لازده نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل دې لازده نه دي. دلته خاورې له هوا سره نڅېږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونۍ ته لا دومره خبر نه یې، چې جاله کې د پزان پورې نختی ستا په مخ کې لمبو ډکه صحرا ده او خورجین کې چک وب در سره نشته هم په شاړو پورې ګونو کې روانې هم نغمه د ژوندانه در سره نشته راشه کینه لیونه یا مسافره چې د سم ستړي ساشي بیا پسې اوس خو دخته د تنور په شان سره ده بس چې نرم شان هوا شي بیا بځي
ډیر مننه ډیر ښایسته و په دې وروستو کلونو کې شاعرانو هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېدو اوس خو انټرنیټ شته ده او راسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا دغه نوې ټکنالوژي سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول دغه سه امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي تر نه نوي موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنگ نظر خلک په تورن هم لګوي چې ولا د پلان کې ژبې نشباړه کې د پاکستان کې ژبې نشباړه کې کنه هلن کې دوی هغه تاثر راخلي لنورو هوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریونه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ له دوی نه کوو بس د غزمنګ ځوانانو په شاعری کوم چې کوم بدلون او کم نوښتونه ویني کوم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده نو دا ټول دغه شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مثلا مو یاد کړه تاسو ویل چې فرزن یو څوک ده یو تاثر راخلی له یو شعر بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړې ده دغسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلی دی یو لیکوال پیسې کې دی یو شاعر پیسې کې قسم بے باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په داسې مواردو کې یعنې هغه حکمونه چې دي وینو کو او کوي کوي نو بیا یې مستند وکړو د دې لارې څه دي بالاخره
عموماً صاحب زموږ خلک زموږ ټولنه داسې ده چې عموماً متل غونډه چې وایي یو ګوته بل ته نیول کېږي سلور یا درې ځان ته نیول کېږي خو موږ سرچپه یو موږ سلور پنځه بلکې ټوله ګوته نورو ته نیسو کنه نو همیشه د نورو ته متوجه یو چې نور څه کوي خو ځان ته نه متوجه کېږو چې موږ خپل څه کوو زما په نظر که چېرته غلې وبولو که چېرته تاثر وبولو که چېرته ژباړه وبولو چې هر څه وبولو چې زموږ ټولنه ته زیان نه وي چې زموږ خلکو ته تاوان نه وي زموږ فرهنګ ته زموږ ادب ته زموږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دي کنه خیر ده ودی کوي زه مخالف نه یم دغه شیانو او دا چې څنګه وکول شو دا وپیژنو نو غوره لارې دا چې څوک دغه داګانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا د غزب نشباړه کوي یا د غزب نشباړه کوي یا د نړیوال شاعر شعرونه نشباړي نو مهرباني دی وکړه مثال دی وړاندې کی چرته د ورته غونډه جوړه کی د نوی خلک دی کې نه ورته دا سړی دا کار کوي یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک اور بس ایډی جوړوي لګي دا غ شعر اخلي او خراب او نور څه پکې جوړای ځینې کسان تاسو کوي ځینې مشهور شاعران زمونږ دی متاسفانه متاسفانه هغه په بس فیسبوک ایډیا نه جوړیږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي دا سه تخریب کوي اور پس دا ډیر غلط کار دا ډیر بد کار دا زه به دوی هغه کوم چې لطفا په خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوګوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلری راته وروي
او غزل دا هغه ردیف ده جانا جانا صحیح ده
مهرباني مهرباني
او ټول قافیز غزل ده نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا ژوند عادت کړی یما په تماشو جانا نه په جار جار مړیږم نه په سجدو جانا نن می تندې خې دې ستا په خوشبو جانا او هلی ملا زیات شي ستا په وادو جانا چا ماته کړی تیږي پاینو جانا وای پیړی ساز کړه لافسانو جانا همدا आवाज اورما لکتابو جانا لګه حصہ خورا کړه لپیمانو جانا بیا میرا وړې وجود پتیندکو جانا لکه چې هیر دکړم زما غزنو جانا نن په محفل کې نوي د لیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپی؟
علامه من صاحب دا نو معلومات نشته دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډیر ترلاسه کوي مشران شاعران زه هغوی سره ناسته ولاړه لرم نو دوی هغوی زیاتره وخت په خپل لومړنی کتاب پښیمانه وي چې ما ولې لومړنی کتاب چاپ و کنه ځکه هغه کې ځای په شاعري چاپ کړی وي هغه د ځوانۍ وخت سم هم ده او ډېره سم هم نه ده ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
طبیع شاعر ده او دا د هغه وخت شاعري ده فرضاً یو چا لس کاله مخکې شاعري کړې ده
بالکل
نو دغه وخت بیل شاعری و اوس بیل شاعری ده لس کاله وروسته شاید بیل شاعری دا طبیعي خبره ده چې ډیر کم د شعرونه دي چې شل کاله وروسته دي مل وستل دي د موږ په ځوان باندې ډیر شاعران دي څوک نه ولیدل ستاسو نه ډیر زیات مننه کوم
ډیر مننه